د ازادي رادیو پښتو نیم ساعت خبری مجلې تشره غلاست د ماشام شپږ بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. نن دوشنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د زمری شپږ وشتمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اگست 18 نیټه سره برابر ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دویم پړاو مخامخ خبرې ژر پیل سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټی کې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښته سوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري، او پاکستاني چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پنجاب ایالت کورنیو چار وزیر شجاع خانزاده پکې وژل سو، د مړو شمېر 300 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په سرحدي سیمه کې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې سوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې جګړه اوس هم روانه ده، او تر اوسه پکې له دواړو طرفو دوه تنه وژل سوي دي. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړي لواء قمندان جنرال ولی خان شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د ماپښین 2 بجې د چترال اړوند دروند په یو امنیتي پوسټه کې د خپل منځي شخړې له امله یو تن پاکستانی سرتیری وژل سوی. له پیش نیم ساعت وروسته پاکستانی سرتیرو د افغان سرحدي پولیسو په پوسټو ډزې پیل کړې چې افغان ځواکونو هم ورته ځواب ورکړ. هغه وایي په جګړه کې افغان ځواکونو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د پاکستانی سرتیرو د تلفاتو په اړه یې څه نه دی ویلي. قمندان وایي جګړه اوس درېدلې ده، خو دواړه لوري د په وینا یو بل ته په سنگرونو کې ناست دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس مهال د دغه هیواد په 12 ولایتونو کې پوځي عملیات دوام لري. د دغه وزارت مرستیال وایي دولت وزیري ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه عملیات بریالي وبلل. دی وایي
بله، موږ نن په د هیواد په 12 ولایتونو کې 13 پلان شوي عملیات لرو. د 201 سیلاب کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، د 203 تندر کلی اردو په ساحه کې څلور عملیاتونه، د 215 تل کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، د 201 ظفر کلی اردو په ساحه کې یو عملیات، او د 209 شاهین کلی اردو په ساحه کې 15 عملیاتونه، او د 215 میوان کلی اردو په ساحه کې دوه پلان شوي عملیات لرو. اردو په تعرض کې د هر چیرته چې نام نیوي عملیات پلاني او هلته موافقانه اجرا کوي.
شغلی وزیری هغه انتقادونه رد کړه چې ګواکې عام خلک د پوځي او تصفیوي عملیاتو پر مهال ځورول کیږي. په دې اړه انتقادونه د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوسټه د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور سرحدي پولیس او دوه مخالفین وژل سوي دي. په هرات کې د 215 سرحدي زون قماندان جنرال محمد جمعه عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیشنن سهار سوي ده، او دی وایي چې په جګړه کې د وسلوالو طالبانو څخه یو موټر او ګڼ شمېر سپکې درنې وسلې هم نیول سوي دي. د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو شاوخوا 300 کورونه تخریب کړي او 8 تنه یې وژل دي. د دې ولایت سری میشت رئیس ننګیالی یوسفزی وایي چې دغه سیلابونو د دې ولایت په غنیخیلو، دور بابا، نازیان او مومندری ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالی او ځانی تلفات اړولې دي. او د افغانستان د ولایتي شوراګانو یو شمېر رئیسان په الکترونیکی تذکرو کې د افغان کلمې په لیکلو ټینګار کوي. دوی په کابل کې خبریالانو ته وویل کچیرې په دغو تذکرو کې د افغان کلمه ونه لیکل سي، دوی به په هیواد کې پراخ مدني اعتراضونه وکړي. او سمڅونړی وال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په پرونی برید کې چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې وسو، او د پنجاب ایالت د کورنیو چار وزیر شجاع خانزاده پکې وژل سو، د مړو شمیر 300 تنو ته ورسید. په دې خبرګو ځانمرګو بریدونو کې چې پرون د اسلام آباد په 25 کیلومتري کې وسو، 25 تنه د نړیدلې ودانۍ له خاورو خځلو لاندې ژوندۍ راایستل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي کرملین په پام کې لري چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له تهران سره پوځي او تخنیکي همکاري پیاوړې کړي. دی وایي دغه اقدام به وروسته لاغه کیږي چې د تهران په وړاندې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې سي. لاوروف دا څرګندونې په مسکو کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره تر لیدو وروسته وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم په دې لیدنه کې وایي چې د ویانا موافقه به د ایران او روسیې پر اړیکو مثبت اغیز ولري. دوی وایي موږ ډاډه یو چې د ویانا تړون به زموږ دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا لوی اغیز وکړي. زموږ اړیکې ښې وې او دا موافقه به د اقتصادي، دفاعي او نورو ټولو برخو کې زموږ د اړیکو پر لا ښه پراخېدا مثبت تاثیر ولري. روسي رسنۍ وایي دغو دواړو مشرانو له روسیې څخه ایران ته د اس 300 ډبل لیرې واټن ویشتونکو توغندیو دستګاو د لیږلو پر احتمال او هم د هغو نوي قراردادونو په اړه خبرې کړې دي چې څنګه کولای سي په ایران کې د اټومي انرژي دستګاوې جوړې کړي. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای نن ویلي چې د نړۍ د شپږو طاقتونو سره د ایران د تاریخي اټومي موافقې برخلیک تر اوسه معلوم نه دی، ځکه لا هم دغه موافقه هم په ایران او هم په امریکا کې د پارلمان تر غور لاندې ده. د خامنهای دغه څرګندونې ښیي چې هغه د دې پلوي کوي چې د ایران پارلمان تر غور وروسته د موافقې ته رایه ورکړي، خو دا څرګندونې د هغه پر رسمي وبپاڼه خبرې شوي او داسې ښکاره څه نه دی ویل شوي چې نوموړی د دې توافق ملاتړ کوي. خامنهای تر اوسه په عمومي ډول دا موافقه نه رد او نه تایید کړې ده. او د وال ستریټ جورنال پر راپورونو کې راغلي چې د امریکا پاوز غوړي په راتلونکو څلورو کلونو کې د بهرنیو هوایي بریدونو شمیر ډیر کړی ده. خبرونه پای
د ازادي رادیو دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com لوستلای او اوریدلای شئ. د چارو کار په هان وای چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستي او هڅې کولای شي چې د وسلوالو طالبانو سره د رولسوي د سولې خبري اترې بریالي کړي.
تراغه پوری چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکو سره ارزو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري.
د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تایانسوی اوایدو د نه پوره کېدو په صورت کې به یې لدندو ګوښه کړي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي. راپور د پیښې په اړه د خلکو د سترګو لیدلې حال سره خپرېږي.
یو کورولا سلو پنځه کسانو دلته خارجي کور نه وختل، مسله کسان هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وتښتل.
په ننګرهار ولایت کې ورستوي سیلابونو ګڼ شمیر تلفات رامنځته کړي دي.
په ممندره کې د شپېتو نه تر اتیاو پورې ناجیانو کې د پنځو نه تر لسو پورې کورونه خراب شوي دي.
د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو خبري معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د زړه له تله هڅه کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دویم پړاو مخامخ خبري ژر پیل شي. د دې شورا غړي حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د چین د هڅو ترڅنګ د پاکستان مرسته هم ډیره اړینه ده. دا په داسې حال کې ده چې چین تازه یو ځل بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو ملاتړ اعلان کړ. د چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو ترڅنګ د چین مرستي او هڅې کولای شي چې د وسلوالو طالبانو سره د رولسوي د سولې خبري اترې بریالي کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لانجمن سفر هغه سفر چې سیاسي لوړې ژورې کله کله لستونزو سره مخ کوي او کله هم بیا د سولې او امنیت د تامین تر ټولو ډېرې هیلې پیدا کوي. بل خو د دې پروسې بریالي کېدو او د سفر منزل ته رسیدو لپاره بل هر وخت ډېر د سیمې هیوادونه لیواله ښکاري. داسې چې د سولې عالي شورا غړي وایي چین صادقانه داسې هڅې پیل کړې چې د افغان حکومت او مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې ژر پیل شي. د سولې د عالي شورا غړي او د طالبانو سره د سولې په لومړي دور خبرو کې د افغان پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل هغه اړیکې چې د چین او پاکستان ترمنځ شته او هغه ضرورتونو ته په کتو چې دواړه هیوادونه یې د یو بل په وړاندې لري کولی شو ووایو چې چین هغه قوت دی چې په پاکستان باندې اغیز کوي او کولی شي هغه هیواد مرستو ته حاضر کړي. هر څومره چې ژر چین وکولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي ممکن په همدې اساس خبرې هم ژر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت په تازه بیان کې ویلي چې هیواد د افغان سولې لپاره د ټولو خواوو سره مرسته ناستو ته حاضر دی او غواړي په دې برخه کې خاص رول ادا کړي. ټاکل شوی و چې د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای د میاشتې په وروستۍ کې ترسره شوی وای، خو د ملا عمر د مړینې خبر دا پروسه د نامعلوم وخته پورې ځنډولې ده. له دې سره په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی ویلي حکومت نور له پاکستانه دا نه غواړي چې طالبان خبرو اترو ته کینوي، ښاغلی دین محمد وایي چې د سولې په پروسه کې د پاکستان همکاري لازمه ده. بلخوا داسې اوازې هم خپرې شوي چې د سولې د دویم پړاو خبرو لپاره د چین هیواد غوره شوی، خو وخت یې لا معلوم نه دی. وم غوښتل چې په دې اړه په کابل کې د چین د سفارت نظر واخلو، خو د ډیرو حد سره هم بریالي نه شو. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د امریکا او ملګرو ملتونو د مرستو تر څنګ د چین هڅې کولی شي دا پروسه کامیابه کړي.
تر هغه پورې چې موږ د چین او پاکستان، چین او افغانستان د اړیکې سره ارزوو، چین په پاکستان باندې خپل نفوذ لري، هم په افغانستان باندې نفوذ لري، هم چین په سیمه کې امنیتي، اقتصادي، سیاسي دا ګټې هم لري. خو کچیر چین د امریکې سره هم غږ شي، کچیر چین د ملګرو ملتونو د سازمان کومک او اجرایوي تضمین ترلاسه کړي، بیا په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د چین هلې ځلې به یو نتیجه ورکړي.
چین په سیمه کې د پاکستان تر ټولو نږدې ملګری دی او کارپوان وایي چین له دې پلوه هم کولی شي په پاکستان فشار راوړي او د افغانستان په وړاندې د دغه هیواد نیت بدل کړي. کارپوان وایي وروستیو تحولاتو او دې ته په کتو چې چین خپله هم د شینجیانګ په سیمه کې ډېر وخت د نامنیو شاهد وي، هغه هیواد دې ته هڅولی چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي او په دې توګه د پاکستان او افغانستان سره په ګډه پرته دغه سیمه کې د نامنیو مخه ونیسي.
بلخوا بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او استاذ وایي ک افغان حکومت د دوی شرطونه ومني ل تروریستي ډلو په تیر داعش سره به مبارزه وکړي. محمد عظیم ابرومند چې کابل ترغلې دی ل آزادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویل چې ک د سولې ل پروسې ابزاري استفاده وسی او حکومت ونه سکړای چې دا بهر اداره کړي د داعش ډلې فعالیت په ډیر سي. یو شمیر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت باید له هغو کسانو سره چې پاکستان استلی دي په احتیاط چلند وکړي. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له دې سره یو وخت چې حکومت له طالبانو سره د سولې خبرې کوي، د حزب اسلامي یو مخکښ غړی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی دی. محمد عظیم ابرومند ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره کابل ته راغلی او که چیرته د حکمتیار شرطونه د حکومت لخوا ومنل شي، په افغانستان کې به له ټولو تروریستي ډلو په تیره داعش سره مبارزه وکړي. دای وایي داعش یوه خطرناکه پدیده ده چې یوه ډله یې له طالبانو جلا شوې او اوس سره یوځای شوي دي. موږ یې په هماغه اندازه خطرناکه بولو چې که د له خبرو ابزاری استفاده وشي دا ډله به ډیره پرمختګ وکړي. دا د حکومت کار دی چې څه ډول کولای شي د سولې خبرې اداره کړي. مونږ هم د همدې لپاره راغلی یو چې له حکومت سره خبرې وکړو. غواړم وایم چې مونږ هم د داعش په څیر له هر یوې تروریستي ډلې سره چې خلک وژني مبارزه کوو. د حزب اسلامي د استازي په هیواد کې د امنیت ټینګښت، د قانون واکمنۍ او له افغانستان څخه د بهرنۍ پوځونو وتل هغه شرطونه وړاندې کوي چې په خبرې د حکومت له مشرانو سره به مطرح کړي. ښاغلی ابرومند هم درځوي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې ځینې ګټې لري او کچې د حکومت مشران د سولې خبرو ته لیواله دي، دا بهیر باید سم اداره کړي، کنه نو سولې به دغه هیوا ته یو ارمان پاتې شي. لدی جوړ سره سره د ولسمشر یو ویان ظفر هاشمی وای حکومت له هغه ډلو سره سولې کوي چې خپل وسلې پر ځمکه کوي او د افغانستان شرایط منی نه هغه ډلې چې تاوتریخواله رامنځته کوي.
رئیس جمهور افغانستان همواره تاکید ورزیده چې ما نه میتنم.
دی وای د افغانستان جمهور رئیس تل ټینګار کړی چې موږ نشو کولای اساسي قانون لمخې دیو حکومت او یا هیوا په توګه د سولې دروازې د دغه هیوا د اوسیدونکو په مخ وته. دا په دې معنا ده چې هغه ډلې چې زموږ شرایط مني او د افغانستان اساسي قانون ورته د منلو وړ دي له موږ سره سوله غواړي، موږ هم ورسره سوله کوو، خو هغه ډلې چې تیر وتلي دي او لا هم تاوتریخوالي ته لمن وهي افغان پوځان زپي کابل ته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د استازي په داسې حال کې سفر کوي چې سمو د مخ کې نتایج شوی ریپورتونه له داعش نه د حکمتیار د بیات ګنګوسي خبرې کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې د حملو مسولیت په غاړه اخلي، اوس په کابل کې له داعش سره د مبارزې خبرې کوي. اخوا یو شمېر سیاسي کارپوهان که څه هم سولې ته د بیلابیلو ډلو زړه کول مثبت بولي، خو وایي چې حکمتیار د خپلو ګټو ترلاسه کولو لپاره له زور او نفاقه کار اخیستی او حکومت باید له هغه سره په خبرو کې احتیاط وکړي. جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې کې شک نشته چې دا د سولې لپاره ښه تمامې دلی شي، خو باید هیر نکړو چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي یو لنجمن او د خصمانه فعالیتونو ګوند دی چې کېدای شي د حکمتیار په بیا راتګ سره په دې هڅه کې وي چې تشکیلاتو کې درنه شرنه د تروریستي فعالیتونو لپاره لار پرنيسي که چیرته دای له حکومت سره خبرې کوي باید د ملګرو ملتونو ضمانت ورسره وي چې نور په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه نه کوي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله چې له څو کلونو راهیسې د واکمن نظام مخالفه ډله پیژندل شوی او د ډیرو وسلوالو فعالیتونو پر هم پرې اچول شوی اوس وایي که سوله سم رهبری نشي نو داعش به په افغانستان کې لا پرمختګ وکړي بلخو عام افغانان له دې چې ډیر ناخوالې او ظلمونه زغملې دي له جګړو په تنګ دي او له هرې یوې مخالفه ډلې سره د سولې خبرې دراتلونکو لپاره مثبتې بولي صفی الله ستانګزه ازادي رادیو کابل
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله اوري د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د یوې بهرنۍ میرمنې د تښتولو په اړه څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې او ډېر ژر به نتیجه ورکړي د امنیه قومندانۍ د جنایت څېړنو مشر فریدون عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې دغه بهرنۍ میرمن نن سهار د کابل ښار د قلعه فت الله په سیمه کې نامعلومه وسلوالو وتښتوله دې پیښې کابل ښاریان اندېښمن کړي او دوی امنیتي مسؤلین په بې غوري تورنوي تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو
په داسې حال کې چې په دې ورسره کې د کابل ښار په واټونو کې د امنیتي ځواکونو تلاشۍ زیاتې شوې او په یو ډول سره د احضاراتو په حال کې دي خو بیا هم د ښار په یو غنګونه سیمه کې یو بهرنۍ میرمن وتښتول شوه تر اوسه د کابل امنیتي مسؤلینو د دې بهرنۍ میرمنې هویت نه دی مشخص کړی خو لویدیځو رسنیو ویلي چې دا میرمن د جرمني تبعه ده د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی وایي دا میرمن د دوشنبه په ورځ سهار وتښتول شوه او اوس په اړه پلټنې او څېړنې حساس پړاو ته رسیدلې دي ښاغلی عبیدی چې نه غوښتل غږی ثبت شي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د څېړنو نتیجه به ډیر ژر څرګند شي بل ورته د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال ګلاغا روحانی اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې دو تنو وسلوالو د دوشنبه په سهار د دې بهرنۍ میرمنې موټر درولې او لزان سره یې بولې ده د آژانس ویلي ګمان کوي چې دغه میرمن به په کابل کې د جرمني د جی آی زایټ خیریه موسسې کارکونکې وي د روان کال په لومړیو کې د جرمني یو بل تباچې د جی آی زایټ موسسې کارکونکې وو په کندز ولایت کې وتښتول شو او لشپګونې ورسته د تښتونکو لمنګولو وتښتید په کابل کې د اختطاف او ترور د پیښه نوې نه ده بلکې لدی وړاندې هم ورته پیښې شوې چې پولیسو یې د څېړنو ژمنه کړې خو تر ډېره یې عاملین نه دي موندل شوي یو کال وړاندې د اسد په 28مه د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غزیدلی سړک نامعلومه وسلوالو د یو بهرني تبع سر غوڅ کړ چې عاملین په تېخته بریالي شول د قلیفت الله په سیمه کې چې ګڼې خیریه موسسې او ملمستونونه دي یو کال مخکې د اسد په 28مه وسلوالو غلو د یو خصوصي شرکت مشر په خپل موټر کې په ډازو وواژه د قلیفت الله د سیمې اوسیدونکو چې د دې جرمنۍ میرمنې د تښتونې پیښې لنګدې لیدلې اندېښمن دي او له پولیسو غواړي چې د امنیت ټینګښت هڅې زیاتې کړي
په دې کوسي کې نن 9 بجې وو یو کورولا سلو 15 کسان دلته خارجي کورنه وختل مصالحه کسان هغه د ودرې هغه خارجي انجلۍ په ګاډه واچول وو تښتن تین زمام دادي کې د حکومت د دې سرونی سي
ساره تا تنن بجې وو چې دلته یو کسان ټول ته جمع شو ما چولې دي الته یو داکسن ولارو چې هغه کې یو خزه د جرمن تابعیت وو هغه د کسان چې اختطاف کې هغه د زینا اورو او اختطاف دو
په کابل کې په دې ورسره کلونو کې جنایي پیښې زیاتې شوې او مسولین لامل د نفوس او بیکاری زیاتوالی بولی خو د قلیفت الله غوندې کلیدي سیمه کې د یو بهرنۍ میرمنې تښتول خلک د عادي کسانو کار نه بولی هوایی دا به هغه مافیایي کړی وي چې په وډول سره د چارواکو ملاتړ ورسره دی
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د افغانستان د مالیه وزیر د ټولو مستوفیتونو او ګمرکونو مسؤلینو ته خبرداري ورکړ چې د تاینسوي اوایید د نه پوره کېدو په صورت کې به له دندو ګوښه کړي اکلیل حکیمین د هیواد د څلور دیرش ولایتونو مستوفیتونو او ګمرکونو چارواکو ته په یو غونډه کې وویل چې په خپل ځان د بسیاینې لپاره دا اړین کار دی دا په داسې حال کې چې په ولایتونو کې د دغو ادارو چارواکي د ناامنۍ زورواکۍ او مالیاتو ته د خلکو له نه پاملرنې شکایتونه کوي یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور راپور راکوي
د بهرنیو مرستو له کمیدو سره افغان چارواکي هم اوس جدي ښکاري او د هر ولایت ګمرکونه مسؤل ګرځول شوي چې د مالیې وزارت لخوا د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره کړي. د افغانستان د مالیې وزیر د دوشنبې په ورځ د هیواد د ټولو ولایتونو د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکو ته په یوه غونډه کې وویل چې هیواد باید په خپل ځان بسیا شي او د دې کار لپاره د فساد مخنیوی او د عوایدو دقیقه راټولونه مهمه ده. اکلیل حکیمي پرته له دې چې ووایي کوم ولایت یې څومره عواید ټاکلي خبرداری ورکړ چې که هر اړوند چارواکي کی په خپلو ادارو کې فساد وکړ او یا یې د عوایدو ټاکل شوی هدف پوره نه کړ، د دریو میاشتو په موده کې به یې له دندو ګوښه کړي.
د چا چې د عوایدو فیصدي لوړه وه، زموږ ژمنه دا ده چې هغه به مکافات کیږي. چا چې خپل ژمنه ماته کړه او هغه هدف چې ورته ټاکل شوی پوره نه کړ، هغه نور زموږ کارمن نه دی. درې میاشتې درته وخت درکوم او له همدې ځایه اعلان کوم چې که په دریو میاشتو کې مو هدف پوره نه کړ، نو په شرافت سره زما په میز استعفا کېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښاغلي حکیمي په وینا افغان حکومت دا غټ کله شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ شاته پاتې چې ولایتي ادارو یې له دوی سره ژمنه کړې وه. هغه وویل چې د فساد د مخنیوي لپاره باید د مالیې وزارت، ګمرکونو او مستوفیتونو هر کارمند خپله درایي ثبت کړي او د جلب او جذب پروسه شفافه شي. د ګمرکونو او مستوفیتونو چارواکي له دې سره چې د کار په وړاندې ځینې ستونزې یادوي وایي هڅه به کوي چې ټاکل شوی هدف پوره کړي. دوی وایي په ولایتونو کې د زورواکو فعالیتونه نامنه قانون ته نه وفاداري او له مالیاتو تېښته هغه څه دي چې د ډیرو عوایدو پوره کول ورته ممکن ستونزمن کړي. په داسې حال کې چې د مالیې وزارت د کال په پای کې د تیر کال عواید جمع کوي، ځینې سرچینې وایي چې د سږ کال لپاره یې ولایتونو ته شاوخوا 160 میلیارد افغانۍ ټاکلي چې باید پوره یې کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل ولایتي چارواکو ته د هدف تعینول سم کار نه دی او دغه کار ناوړه عواقب لرلی شي.
نوال یا فیصله لیمیت ای نوال هغه درست کار نه ده. دغه ولی دا مونږ ورکوي چې دغه اجاره ورکړل شو. بنام کلمت این کې په دغه صورت سره فساد فوق العاده دغه کې زیاتیږي. دغه لیمیت په اساس یا دغه تارګیت په اساس چی تعینیږي؟ په اساس تیر کالو تعینیږي. در حالی چې په تیر کالو کې هغه فساد فوق العاده تقریبا 50% اوایت بودجه دولت یا جیب دولت نه تل، بلکې دغه شخصي جیبونه دراتل. دغه بو فیصله ای و فاجعه وي.
یو شمیر نور کتونکو عوام خلک بیا دا ډول هڅه ګټوري بولی او وایي څو چې ګمرکونه او مستوفیتونه مسولین له ادارې فساد سره مبارزه ته مجبور نشي، په خپل خوخه کار نه کوي. افغان حکومت دا هڅه داسې وخت کوي چې دغه هیواد په تیرو 14 کلونو کې تر ډیره له بهرنیو هیوادونو مرستې اخیستي او خپل بودیجه یې تنظیموله. په داسې حال کې چې په دغه موده کې د مرستو څخه په ناسمې استفادې انتقادونه کیږي، افغان کارپوهان وایي چې حکومت غواړي په نوي جدیت سره د تیر وخت پراخ فساد جبران کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له ایران څخه غواړي چې د بې مدرکه افغان کډوالو په قانوني کولو او په هغه هیواد کې د زندانی افغانانو د سزا په تخفیف کې همکاري وکړي. سید حسین عالمی بلخی دا مطلب نن په کابل کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو 19 درې اړخیز غونډې ته بیان کړ چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هوارې ته جوړ شوی و. په ورته وخت کې ایرانی چارواکي په خپل هیواد کې د افغان کډوالو په قانوني کولو او له هغوی سره په تلپاتې همکاري د ټینګار ترڅنګ وایي چې افغان حکومت باید په خپل خوښه هیواد ته د راستنیدونکو کډوالو بهیر ته خاص پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم هیواد ته د افغان کډوالو راستنول د ژوند لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی، هغوی ته د کار پیدا کول د ملي وحدت حکومت د کار له لومړیتوبونو څخه بلل کېدل، خو افغان چارواکي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په دې برخه کې د کوربه هیوادونو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي حکومت قوي هوډ لري چې د کډوالۍ پدیدې ته د پای ټکی کېږدي او راستنیدونکو کډوالو ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلی بلخی ټینګار کوي چې د کډوالو د ستونزو د راکمولو په برخه کې د افغان حکومت جوړ سوي پروګرامونه پلي کول د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران دولت همکاریو ته اړتیا شته. سید حسین عالمی بلخی د افغانستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په 19 درې اړخیز غونډه کې له ایرانی چارواکو خپلې غوښتنې داسې مطرح کړې.
از جمهوری اسلامی ایران میخواهم در رابطه با قانون
له ایران څخه غواړم چې له مدرکه پرته د افغان کډوال
قانوني کړي، قانوني کډوالو ته اوږدمهاله قمار کړي، بچیانو ته د زده کړو او کار زمينه برابر کړي، افغان زندانیانو ته د بند مدر اکشته کړي، او په خپل هیواد کې افغان کارګرانو ته د قانوني کار زمينه په برابرولو کې مرسته وکړي.
همکاري نمونه
هیواد ته په خپل خوخه د افغان کډوالو راستنیدلو پروګرام په 1991 کال کې د افغانستان، ایران او ملګرو ملتونو په درې اړخیزه غونډه کې چې په تهران کې جوړه شوې و برابر شوی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د محل څه باندې 2 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي چې څه باندې 1,500,000 یې قانوني اسناد نه لري. په دې وروستیو کې د ایران حکومت اعلان کړی هغه افغان کډوالو ته چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې ژوند کوي د زده کړې او د روغتیا بیمې اسانتیاوې برابروي. د ایران د بهرنیو وګړو او کډوالو ادارې عمومي مسؤل محمد فر په درې اړخیزه ناسته کې په خپل هیواد کې د بې مدرک افغان کډوالو په قانوني کولو ټینګار وکړ. ښاغلی محمد فر وایي چې هیوادونه باید په خپله خوښه د کډوالو په بیرته ستنولو کې ځانګړی پام وکړي.
بازگشت محترمانه پناهندگان
په عزت سره د کډوالو بیرته راستنول باید د یو نه هیریدونکي حق په توګه د هیوادونو د پام وړ وګرځي. له افغان دولت څخه زموږ هیله دا ده چې له ایران سره مرسته وکړي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو شتون قانوني کړي چې افغان حکومت له دې اقدامه ملاتړ کوي.
د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي د یاد ناستې اهمیت په کتو ټینګار وکړ. ادارې د افغانستان د حکومت له هغه پالیسي چې بیرته د افغان کډوالو د راستنیدو د څرنګوالي په اړه لري بشپړ ملاتړ کوي. افغان حکومت بیرته د کډوالو راستنولو هڅې په داسې حال کې پیل کړي چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت زیات خراب شوی چې ورسره یو ځای په هیواد کې بیکاري او نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو څپې هم زیاتې سوي دي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې ورستوي سیلابونو نه ته نوړي تر 300 پورې کورونا او په سلګونو جریبم ځکه تخریب کړي ده. په دې اړه لسیمې څخه زموږ خبريال شاه محمود شنواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د سری میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزی وایي پرون مازدیګر ناوخته د سختو سیلابونو له امله د دې ولایت په غنیخېلو، دوربابا، نازیان او مومندرې ولسوالیو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني تلفات اړولي. نوموړي وویل چې په دغو ولسوالیو کې په ټوله کې تر 300 پورې کورونه تخریب شوي او تر 8 تنو پورې خلک سیلابونه وړي.
په غنیخېل ولسوالۍ کې په 100 کورونو شاوخوا کې، دوربابا د ګروپو یو ساعته تر کې 60 کورونه شاوخوا، مومندرې کې د 60 نه تر 80 پورې، نازیان ورته د 15 پورې کورونه خراب شوي دي. په دې کې چې شپږ کسان په غنیخېل ولسوالۍ کې دغیر جمدې نه یو سړی پیدا شوی دی، 15 دي. همدارنګه خوږیاړو ولسوالۍ کې یو موټر یې وړی دی چې په هغې کې یو نفر مړ شوی دی، یو نفر زخمي دی. په مومندره کې یو تجارتي وړوکی بازار کې هغه د منځه وړی دی. د چرګانو یو فارم او بس شریک کې 2,500 چرګان او
د یوسفزی په خبره په دغه ولسوالیو کې په سلګونو جریبه ځمکه اوبه وړي او سربندونه هم ویجاړ شوي دي. بلخوا د ننګرهار ولایت وین احمدزی عبدالزی وایي د یادو ولسوالیو څخه دوی ته راپور ورکړل شوی. د ده په خبره ولایت مقام ټولو مرستندوی ادارو ته دنده سپارلې چې په عاجله توګه د زیانمنو شوو سیمو سروې ترسره او ورسره عاجلې مرستې وکړي.
مومندری غنیخیل او نازیانو کې سیلابونه راوتلي دي او زموږ وطنوالې په بېلابېلو برخو کې ځپلي دوی ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. والي صاحب د ننګرهار مربوطه ادارو ته هدایت ورکړی دی څو ټولې ساحې زیانمن شوي ساحې له نږدې وګوري، سروې کړي. انشاءالله په هماغه اندازه باندې چې خلک زیانمن شوي دي، دوی سره د لومړنیو مرستو هغه ټول امکانات په ولایت کې شته او دوی سره د سروې نه وروسته مرستې شریکې شي.
د سیمې خلک وایي تر اوسه دوی ته مرستې نه دي رسېدلي او نه هم سروې لپاره څوک ورغلي دي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د سیلابونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره مرسته وکړي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې هم د سختو بارانونو له امله د ننګرهار او لغمان ولایتونو په ځینو سیمو کې سیلابونه راوتلي وو چې مالي زیانونه یې خلکو ته اړولي وو.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د منتخبو زونونو ترمنځ د فوټسال لمړنۍ سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي له یادو لوبو څخه یې هدف د فوټسال د یو قوي ټیم رامنځته کول دي. پر همدې مهال یو شمیر لوبغاړي وایي د ګڼ شمیر ستونزو سره سره بیا هم توانېدلي چې دغه لوبو ته چمتووالی ونیسي. نور حال د سید کمال شاه عارف په راپور کې اورو.
د افغانستان د منتخب زونونو ترمنځ د فوټسال د اتلولۍ لومړنۍ لوبه چې د دوشنبې په ورځ د کابل د دوهم نمبر او بلخ ولایت د ټیمونو ترمنځ وسوه د کابل د ټیم په ګټه پایته ورسېده. دغه سیالۍ اووه د دوه په وړاندې د کابل په ګټه تمامه سوه. په دوو سیالیو کې د افغانستان د بېلابېلو زونونو څخه اتو ټیمونو ګډون کړی دی. د کابل الف او ب منتخب ټیمونو ترڅنګ د شمال زون، هرات، نیمروز، فراه، بلخ او د مرکزي زون منتخب ټیمونه د دې لوبې ګډونوال دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي د یادو سیالوی د هدف اړه داسې ویل:
ولایتي کې فوتسال درن اونا دعوت
هغه ولایتونه چې د فوتسال ټیمونه لري هغه را بلل شوی دي. د کابل او زونونو ترمنځ د اتلولۍ سیالي دي چې د زونونو ترمنځ اتل معلومیږي. د افغانستان د فوتسال قهرمان هم معلومیږي، ترڅنګ د ملي ټیم لوبغاړي هم ټاکل کیږي.
ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې دغه سیالي به تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې دوام ولري چې په پای کې به بریالیو لوبغاړو ته سوغاتونه او مډالونه هم ورکړل سي. پر همدې مهال د نیمروز ولایت د فوټسال د منتخب ټیم وطن لوبغاړي عبدالله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو لوبو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
د ازادي راډیو د پښتو خبري مجله پایته ورسېده. د دری خبري مجلې لپاره زما له